تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر سلور بجې سویز بوریوال کاکړیم سلامونه مې ومني په دې ساته خبرونه کې د پښتونخوا او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه شننی یا تبصیرې لرو د خبرونې په دومره نمای کې تاسو د مشال ریډیو 19 پروګرام د یارانو مشال په تکراری توګه خبرو خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې شاهین بونیرای وړاندې کوي
ستړي مشهر امید دی وخت مهم خبرونه وزیر اعظم نواز شریف او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د روسیې په وفا خار کې له یو بل سره لیدلي او د دوړو هیوادونو په خپل منځي چارو یې خبرې کړې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی له ایران غوښتنه کړې چې له طالبانو سره د سولې بهیر ملاتړ دی وکړي او د سعودي عرب شهزاده اسد الفیصل تر سلور لسیزو د هیواد د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی و د 15 او یا کلونو په عمر کې مړ شوی. د خبرونو تفصیل وزیر اعظم نواز شریف او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د روسیې په وفا خار کې یو بل سره لیدلی او د دوړو هیوادونو په خپل منځي چارو خبرې کړې دي. د جمعې په ورځ خبر اعلان ته د بینا په وخت د هند د بهرنیو چارو سکرتر اس جی شنکر اویل چې وزیر اعظم نواز شریف وزیر اعظم مودی ته په پاکستان کې کیدونکې د سارک په سرمشریزه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړه چې نوموړي قبوله کړې ده. د هند د بهرنیو چارو سکرتر زیاته کړې چې سیمه کې د امنیت لپاره د دوړو هیوادونو شریکې ذمہواری دي. وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره هم نن لیده کاته کړی دی. د افغانستان ملي امنیت ادارې داوا کړی چې په ننګرهار کې په یو هوایی برید کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې یو مشر شاهد الله شاهد وجل شوی دی. د ملي امنیت ریاست پرون په خبر پاڼه کې ویلي شاهد الله شاهد چې په خوا د تحریک طالبان پاکستان ویانو د جولای پر 8 نیټه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په یو هوایی برید کې وجل شو. شاهد چې اصلي نوم یې شیخ مقبول و تیر کال په اکتوبر کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې د ویان په توګه هغه مهال له دندې لرې کړی شو چې نوموړي له اسلامي دولت ډلې سره د وفادارۍ اعلان وکړو. د ملي امنیت ریاست بیان زیاتوي په هوایی برید کې د داعش ډلې د جنگي عملیاتو مشر ګلزمان فاتح او د هغه مرستیال جهادیار هم وژل شوي دي. په سیمه کې د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې د ملي امنیت د داوو په اړه لسنه دي ویلې. په اچین ولسوالۍ کې د داعش په ډزو کې عام خلک وژل شوي دي. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ قومي مشر ملک امین مشال لیډو ته ویلي چې له تیرې ورځې راهیسې د اچین ولسوالۍ د مامن باغ او مامن تنګي سیمو کې د داعش وسلوالې ډلې پر عامو خلکو ډزې کړي او ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. نوموړی مزار حاجی روجګل او شمال خان هغه قومي مخور خلکو چې داعش ډلې په برید کې وژل شوي دي. بلخوا د ننګرهار امنیه قمندانې مطبوعاتي ویان حضرت حسین مشرقیوال مشال لیډو ته ویلي چې د اچین ولسوالۍ په لرو پرتو سیمو کې د دواړو وسلوالو امارت اسلامي او داعش ترمنځ خپلمنځي وقفهیي بریدونه کیږي چې د هغوی د تلفاتو په اړه معلومات نه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی له ایران غوښتنه کړې چې له طالبانو سره د سولې بهیر ملاتړ دی وکړي. د ولسمشر له دفتره په بیګانی خپور شوی بیان کې راغلي اشرف غنی دا خبره تیر ورځ د روسیې په وفا خار کې له خپل ایراني سیال حسن روحانی سره د لیدو پر مهال کړې. د غنی وویل د اسلامي دولت یا داعش ډله د سیمې امنیت ته ګواښ ولاړی نو ځکه باید ایران هم له افغانستان سره په پوله په پرتو سیمو کې ګډې هڅې وکړي. دا عوامي نیشنل ګوند مشر اسپندر ولی خان په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو هرکلی کړی دی. تیر ورځ د عوامي نیشنل ګوند لخوا په خپور شوي بیان کې د اسپندر ولی خان له خولې ویل شوي په کار ده چې د دواړو خواوو ترمنځ د جوړجاړي خبرې روانې وي او یو منطقي انجام ته ورسیږي. د چهارشنبې په ورځ په مری کې د افغانستان حکومت افغان طالبانو او حقانی شبکې استازو په لومړي ځل مستقیمي او رسمي خبرې وکړې او موافقه وکړه چې تر روجي وروسته به خبرو ته دوام ورکړي او د اختر په ورځو کې به اوربند کړي. د پاکستان کورونو چارو وزیر چودری نثار علی خان ویلي داسې هیڅ نړیوالې غیر سرکاري ادارې ته به د کار اجازه ورنکړي چې د پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسوي. تیر ماښام د سینټ غونډې پر مهال چې د جمعیت العلماء اسلام سینیټر حافظ حمدالله د غیر سرکاري ادارې سیو د چلډرن د دفترونو بیا خلاصولو غوښتنه وکړه نو چودری نثار علی خان وویل له تیرو 15 کلونو راهیسې په پاکستان کې نړیوالې غیر سرکاري ادارې کار کوي خو د هغه هیواد د قوانینو هیڅ پابندي نه کوي. نوموړي زیاته کړه
یہاں ایسے آئی این جی اوز کام کرتے رہے ہیں سالہ سال سے
دی وی دلتا د کلونو راسه داسې بین الاقوامی غیر سرکاري ادارو کار کولو چاچ د نوملیکنه د پاره درخواست کړه هم نه دی ورکړي هغوی په ډیرو غیر قانوني سرگرمیانو کې ککړو د این جی اوز په جامه کې زرو پورې خلک اسلام آباد ته راغلي او دا پر ریکارډ ده چې دوی د ملک خلاف کارونو کې بوخت وو چرته وې د هغه وخت استخباراتي ادارې او چرته وو د هغه وخت حکمرانان
دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره د امریکا د بارونو چر وزیر جان کیری ویلی امریکا او د نړۍ مهم ځواکمن هیوادونه به له ایران سره د ایټمی تړون پاړه له بیړې کار ناخلی دا خبره نوموړي تیر مخام په ویانا کې د خبري غونډې پر مهال وکړه
Given that the work here is incredibly technical
دا وای دیتا په پام سره چې دلته کار ډیر تخنیکی او ستونزمن دی نو موږ به بیړه نکړو او څوک به مو بیړه ته مجبور هم نکړای شي موږ ټوله توجه د تړون کیفیت یا کوالټي ته ورکوو
په اني وخت کې د ایران د بارونو چارو وزیر جواد ظریف ویلي تړون ته د رسیدو په موخه تر هغه خبرو ته چمتو دی چې ضروري وي یونان بیګا د هیواد د مالیو یا ټیکس او پنشن په نظامونو کې د هغه جامع اصلاحات وړاندیز وکړو چې له اوږدې مودې راهیسې اروپایي ټولنې غوښتنه کوله له دې کار سره هغه هیواد په چټکۍ سره د روانې ونې په پای کې یوه داسې تړون ته د رسیدو سفر پیل کړ چې د یونان مالي نظام به له پرزیدو وژغوري په دې پلان کې په ډېرو ځایونو کې هغه وړاندیزونه تر سترګو کېږي چې اروپایي ټولنې کول او د سعودي عرب شهزاده سعود الفیصل چې تر سلورو لسیزو د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی و د 15 اویا کلونو په عمر کې مړ شوی دی نوموړی تېره ورځ د امریکا په لاس انجلس کې په خپل کور کې د یوې نا اعلان شوې ناروغۍ له کبله مړ شو د ده د جنازې مونځ سبا په مکه کې کېږي د سعودي عرب شاهي عدالت ویلي شهزاده فیصل د صداقت او زیار علامت و دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه اوس د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباده رابعه اکرم خان
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.02.35 روپۍ خرڅول کیږي یو پاؤنډ په 1.55 روپۍ 85 پیسې او په 1.55 روپۍ یو یورو په 1.42 روپۍ او په 1.42 روپۍ 25 پیسې یو ریال په 19.02 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.35 روپۍ خرڅول کیږي یو درهم په 28 روپۍ او په 28.25 روپۍ یو افغانۍ په 1 روپۍ سلور شپېته پیسې او په 1 روپۍ 6 پیسې او په 1 پاکستانی روپۍ 2.8 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 2.8 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور او بنو کې خال خال وریځې وي او په کوټه کې د باران امکان دی پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9 او کم نه کم 25 بنو کې 6 او 25 او په کوټه کې 2 او 19 وي
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدو چې شاهین بنيري او رابع اکرم خان وړاندې کول د هند وزیر اعظم نریندر مودی د خپل پاکستانی سیال نواز شریف دا بلنه بنلې ده چې د پاکستان سفر وکړي افغان حکومت او طالبانو خبري وکړي خو د طالبانو یو ویاند وویل د چارو واک د قطر له دفتر سره دی طالبان څه پیغام ورکول غواړي
طالبان یو جالب لوبه کوي دوی غواړي چې په دې ډول د خپل پلویانو روحیه ماته مې کې جګړې کې
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وای پر فشار سربیره به هغو انجوګانو ته د کار اجازه ورنکړي چې د د په وینا د پاکستان ګټو ته زیان رسوي
یہاں ایسے آئی این جی اوز کام کرتے رہے ہیں سالہ سال سے کدھر تھے اس وقت کے حکمران
او د خبرونی په دویم نیمای کې به په اونیز پروگرام د یارانو مشال کې د دې غزلی د شاعر خبري واوري د دې هر څاوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه تاسو په خبرونه کې مووریده د هند وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان ته په 2014 کال کې د سفر بلنه منلې ده د بلنه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د روس په اوفا ښار کې د شنګای همکاري سازمان د سرمشیزې په څنډو کې ورکړې ده. د دوړ مشرانو ترمنځ ملاقات تر یوې غنټې پورې دوام درلود. په پاکستان او هند کې کارپوهان د نوشرف او نندر مودي ترمنځ د ملاقات ته څنګه ګوري؟ رازیش د ګلایاس پر رپورټ کې وورو.
د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف خپل هندي سیال نریندر مودي سره د جمعې په ورځ په داسې حال کې ملاقات کړې چې په دې روسو کې د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې پیچلې شوې وي. خو د روس په اوفا کې د شنګای همکاري سازمان د سرمشیرزي په سندو کې په شوې ملاقات کې دوه مشران په دې سلا شوې چې په سیمه کې امن راوستل د دوه ذمہ واري ده. د دې ترڅنګ د هند وزیر اعظم نریندر مودي په 2018 کال کې پاکستان ته د سفر بلنه هم قبول کړې ده. د ملاقات وروسته په مشترکه اعلامیه کې ویل شوی چې د دوه هیوادونو د قومي سلامتي سلاکاران به په نوی ډیلی کې ملاقات کوي او د اعتماد سازۍ لپاره به نوی ګامونه پورته کوي. په نوی ډیلی کې د دفاعي چارو پوه پراوین سوامی له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم د پاکستان او هند مشرانو ترمنځ ملاقات ګټور وو خو هند اوس هم اندېښنې لري.
بھارت میں اس وقت 26/11 کے بعد سب سے بڑا جو مسئلہ رہا ہے وہ دہشت گردی کا رہا ہے.
په هند کې د نومبر شپږشتمې بریدونو وروسته تر ټولو لوی مسأله د تره غړی ده. په تیر یو نیم کال کې د اندېښنې راپورته شوې دي چې پاکستان د لشکر طیبه او جماعت الدعوه ډلو فشار کم کړی دی. نو په راتلونکو وختونو کې څه لوی پیښې رامنځته کېدای شي او حالات خرابېدای شي. که څه هم د ممبئی تر بریدونو وروسته پاکستان میشته اورپکو ډلو لوی کاروایان نه دي کړي خو هند اندېښمن دی. دویم د کشمیر د کنټرول پر کرخه حالات کړکېچن شوي دي او په تیرو دوو کلونو کې د اندازی هم زیاته شوې ده. نو هند په دې حالاتو فکرمند دی.
پراوین سوامی زیاته کړه چې د هند سرکار له تیر یو نیم کال راهیسې په دې خبره پوه وو چې داسې حالات جوړ نکړل شي چې له پاکستان سره حالات لا نور کړکېچن شي. بلخوا په پېښور پوهنتون کې د سیمه ایز چارو څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان د هند ځینې کارونو په اړه ډېر اندېښمن دی. د زیاته کړه
نو پاکستان دوه قسمه اندېښنې دي. یو خدا ده چې پاکستان والے کے کشمیر قضیہ کا بل دا دا پاکستان دا خیال دے کہ افغانستان کی دننا ہند کی دے اگر کوشش کی کہ دونوں اثر و سخ پیدا کی کہ اگر دا پاکستان خلاف استعمال کرے شی پاکستان دا نہ واری کہ افغان چلے ملک بطور ملک یا بطور حکومت یا بطور ملکہ پاکستان خلاف استعمال شي.
ډاکټر سرفراز ویل چې د دوړو هیوادونو مشران غواړي چې اقتصادي همکاري ته وده ورکړي. نو په دې مخه په شنګای همکاري سازمان کې شامل دل غواړي خو روس ورته شرط یې خو دی وو چې لومړی خپل منځي اختلافات ختم کړي. نو هم دغه وجه ده چې د پاکستان او هند مشران په دې سلا شوې دي. بیا هندي کارپو پراوین سوامی وای چې په مشترکه اعلامیه کې د امنیت مسلې زیات دي او سیاسي مسلو په اړه سن دی ویل شوی. سوامی زیاده کړه
سیکیورٹی کے ہی مسئلے بھارت کے من میں سب سے آگے ہیں.
په هند کې د امنیت مسئلے تر ټولو زیات دي. دلته په هند کې د سیاسي او اقتصادي مسئلو په اړه دا یو سوچ دی چې په دې کې به پرمختګ په کلا رکیږي او زیات فکرمند هم ندي. خو کچېری یو لوی پیخرا منست کیږي نو وزیر اعظم لپاره و مشکل وي ځکه نوې ډیلی په امنیت زیاته توجه ورکړې ده.
نوې ډیلی دی رہی ہے
په پاکستان کې کارپوهان د نواز شریف او نریندر مودي ترمنځ د ملاقات ستاینه کوي او دا نظر لري چې د نور وختونو پرتله د سیاسي حکومت په فیصلو کې فوج هم له دوی سره دی. دوی هیله مند دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خي اړیکې به په سیمه مثبت اثرات پرې باسي.
په همدې موضوع کې په پاتې سو او د لژنور وڅېړو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالي رابع اکرم خان د سیاسي چارو له کارپو امتیاز علم سره د هند وزیر اعظم نریندر مودي او دغه د پاکستاني سیال نواز شریف د لیدو کتو د ارزښت په اړه مرکه کړې ده. دا چې هغه دې ته په کوم نظر ګوري راځي چورته غوښتو.
میرا خیال ہے یہ ایک اچھا موقع تھا دونوں وزیر اعظم کو بات کرنے
زما په خیال دا یو خمو کوا دوانو وزیر اعظمانو لپاره د خبرو اترو او ک دوانو ته داسې خیال شوی وی چې معاملات به داسې نه چلیږي چې څنګه روان کړی شوی دی. د تیرو دوو کالو نه چې د خبرو اترو سلسله بنده او کافی بیانونه مخې ته روان دي او سخت قسمه الزامونه د دوانو اړخونه لګول کیږي. نو په داسې حال کې کدا ملاقات خوشګوار ماحول جوړ کړي او د خبرو اترو عمل شروع شي نو غنم چې دا به خبره وي.
دواړه ملکونه په یو بل د ترهګرۍ تور لګوي. نن په اوفا کې دواړه ملکونو وزیر اعظمانو د امن خبره وکړه. نو ګڼې چې دوی د کم تنظیمونو یا د ډلو کومک کوي هغه به پریږدي دوی
میرے اگر آپ ذاتی رائے پوچھے تو چھوڑ دینا چاہیے.
کتا سو زما ذاتی رائے پا اڑا تا پوسو کے ندا پر خودل پکار دی خودوانا ملکونا بے نفریق دی او دوانا ملکونا تعلقاتو لپارا تر سوچے یو نوے تصور نرازی او منگ خپل پخوانے نکتے نظر نبدلو ندا نفرت او دشمنے دا سلسلہ با روانے بی. بنیادی خبر دادا چی دا پاکستان او ہندوستان دا تعلقاتو کم دا دشمنے کیفیت تے ہغا ختمول پکار دی او دا ہغے لپارا دوانا ملکونا لانے دی تیار.
وہ ابھی ہم تیار نہیں ہیں دونوں ملک اس کام کے.
خب پاکستان کی عام تاثر دے چھے پوزی حکومتوں پا دور کی دا دوڑ ملکون تعلقات خشی نو تاسو گنے چھے دا موجودہ سیاسی حکومت با خط تعلقاتو لپار یو خرول اولو بوی؟
ہندوستان او پاکستان ترمنزا جنگونا دا پوزی حکومتونو پا دور کی شوی دی. دا کال 1915 پیتا جنگ واخلے یا داشان دا 1901 یا هم او دا کارگل دا جنگ خو وزیر اعظم تا معلومات هم نو. خدا خبر هم سمدا چې دا ایوب خان او پرویز مشرف پا دور کی کوششونه شوی دی او چې کله سیاسی حکومتونا لکه بینظیر بوټو، ذوالفقار بوټو او نواز شریف کوششو کو نو دا هغه وخت پوزی مشروالی ملګرتیا او نکلا. اوس دا پوز چلیگی نو نواز شریف سے بہا کوی سچ پوچ غواڑی.
اب نواز شریف صاحب وہی کریں گے جو پاک پہنچ جائے.
امتیاز عالم سے پخوانی پوزی صدر پرویز مشرف دا کشمیر دا مسئلے یو سلور نوکاتی حل اڑان دکڑے وہ نو آیا استاسو پا خیال دا حل لپارا پاکستان تیار دے؟
یہ بات مشرف میں اور
زما پا خیال پرویز مشرف او منموہن سنگھ ترمنزا خبر اترے ڈیرے پر مخ تلے وے او دا مشرف چی دا کشمیر پا اڑا کما سلور نوکاتی فارمولا وا دا ہغی اعلان لاپاتے ہو چی پا سیاسی حالاتو کے مسئلہ راغلا نو دا گنم چی ہغا با دا کشمیر مسئلہ هوارولو لپاره یو خ بنیاد وی.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420 لندو چپو 2013 15315 15015 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
په پاکستان کې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په رسمي خبرو کې موافقه شوې چې د سولې راوستلو لپاره به تر روژې وروسته پر یو میکانیزم خبرې کوي. کله چې په پاکستان کې دا خبرې کېدې نو د طالبانو یو ویان زبیع الله مجاهد په خپل یو بیان کې ویل د ټولو چارو اصلي مسؤلیت په قطر کې له میشتو طالبانو سره دی. یو خوا د طالبانو استازی د سولې خبرې کوي او بلې خوا ته د طالبانو ویان دا ډول بیان راځي. نو په دې صورت کې پوښتنه را پیدا کیږي چې آیا د وروستۍ رسمي خبرې هیلې پیدا کولای سي او دا چې د سولې په خبرو کې اصلي واک له چا سره دی؟ پامیر ساحل د دې پوښتنو ځواب لټولو هڅه کړې ده.
په پاکستان کې د افغان طالبانو او د افغانستان حکومت استازو ترمنځ په رسمي خبرو کې موافقه شوې چې تر روژې وروسته به په افغانستان کې د وینې تویونې د مخنیوي لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو مفصلې خبرې کیږي. په خبرو کې پر دې موافقه شوې چې د اختر په ورځو کې به دواړه لوري له تاوتریخوالي لاس اخلي. کله چې په مری کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې کېدې نو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته پیغام واستاوه چې پکې راغلي ول چې په قطر کې د طالبانو دفتر اصلا د افغانستان د کورنۍ او بهرنیو چارو مسؤلیت په غاړه لري. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو او د طالبانو د بیان ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د رسمي خبرو لومړی پړاو د افغانستان د تلپاتې سولې په لړ کې هیلې پیدا کولای شي او که څنګه. په کابل کې د سیاسي چارو پوه قاضي حسن اخیار د سولې او روغې خبرې څاري او وایي دا د ستاینې وړ اقدام دی چې بالاخره د دواړو لورو ترمنځ رسمي خبرې وشوې. خو کاش چې په دې خبرو کې د قطر طالبانو هم برخه اخیستې وای.
مرکزی هسته شریک کنه له هغه دغه خبرو سره بایکاټ کړی دی او قطعی ور سره کړی دی. کاش کې هم د طالبان سره مخکتر مخ کې هغه ولا د شي او اسدا هسه هم د استعداد ورده خو په کړی ګمان دا به د ټول د پیل مخې خبرې نکړي.
په پاکستان کې د طالبانو د کوټې شورا له افغان حکومت سره خبرې کول او د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد بیان آیا دا معنی لري چې طالبان ویشل شوی دي او دا چې اصلا په طالبانو کې څوک د خبرو واک او اختیار لري؟ قاضي حسن اقیار په جواب کې وایي چې اصلا د طالبانو په رسمي جوړښتونو کې د کوټې شورا په نوم څه نشته. د زیاتوی د خبرو اصل واک د قطر له طالبانو سره دی ځکه چې هغوی دا مهال د افغانستان په جګړه کې زیاته ونډه لري.
حکومت نه ډېره متاثره دي. دا کسان د طالبانو د امارت په وخت کې ډېر مخکخ کسان و دی ورستوی که پا نیزدگی برخ که دی وان دا کم دا خبر دا جهاز کسر او شی چی پی نیزدگی برخ که وان دا دیر وی چی ستون دی اما اسو جروی چی جنگی گی
خود دا کابل پونتون دا سیاسیات و چانگی استاد نصرالله ستانکزی پا مری که دا طالبان و خبری او بیا دا ذبیح الله مجاهد بیان تا پا کتو وای دا سخکاری چی طالبان دا جگری پا میدان که دا خپلو پلویان و مورال کمزور کول نغواری
زف کوم چې طالبان یو جالبه لوبه کوي څلور لوبه یې دا ده چې د قطر دفتر او د پېښور دفتر دا دوه فرق نه کوي د مال نظر د کوټې دفتر دوی غواړي چې په دې ډول هم د خپلو پلویانو روحیه ماته نه کړي په جګړې کې او له بلې خوا نه غواړي چې د افغانستان دولت هم داسې وښيي چې کولی شي په بل ډول حملو وکړي
نصرالله ستانکزی له دې خبرې سره موافق نه دی چې ګواکې طالبان ویشل شوي دي دی زیاتوي که چیرې طالبان د کوټې په شورا یا قطر دفتر په نوم ویشل شوي وي نو بیا اصلا د طالب هیڅ وجود نه پاتې کیږي
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د استخباراتي ادارې امریکایي پوځي چارواکو او د افغانستان د ملي امنیت ادارې په هغو داوو مقاله خپره کړې چې د افغانستان په نګرهار ولایت کې په امریکایي ډرون برید کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مشر شاهد الله شاهد په ګډون د نورو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی چارواکو ویلي چې د یادې وسلوالې ډلې یو بل مهم قومندان ګلزمان هم په ډرون برید کې وژل شوی دی د مقالې لنډیز ملیحه امیرزاده وړاندې کوي
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د استخباراتي چارواکو د خلی لیکي چې د افغانستان په مشرقي برخه کې په یو امریکایي ډرون برید کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د یو مهم مشر په ګډون یو بل لوړ پوړی کمانډر وژل شوی دی ورځپاڼه د امریکا د پوسټ د خلی لیکي چې د نهې په ورځ په ننګرهار ولایت کې ډرون برید وشو چې د ځایي میډیا د رپورټونو په خبره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په لسګونه وسلوالو وژل شو په دې کې د پاکستاني طالبانو پخوانی ویان شاهد الله شاهد هم شامل دی هغه تیر کال له ډلې بیل شو او په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره مل گریشو شاهد الله شاهد په دغه هیواد کې د داعش مهم ویان ګڼل کېده رسپانه لیکي افغان استخباراتي چارواکو ویلي دي چې روانونه په امریکایي ډرون حمله کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او بل کمانډر ګلزمان هم وژل شوی دی خدا لانه دوازه چایا په غبرت کې وژل شو په کوم کې چې شاهد الله شاهد هم په نخښه شو په کابل کې یو امریکایي پوځي ویان ویلي دي چې د ګل او نهې په ورځ په ننګرهار ولایت کې د وسلوالو مهمو هدفونو په وړاندې حمله وشوه تر اوسه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغو رپورټونو تصدیق نه دی کړی په ننګرهار کې قبایلي مشران او چارواکي وایي چې له دوو هفتو راهیسې په ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او له استخباراتي مرستې سره امریکا په سیمه کې د هوایي عملیاتو کمپین شروع کړی دی د چارواکو په خبره امریکایي ډرون او جنگي جازونه په باقاعدګۍ سره هلته ځای پر ځای کېدل شروع شوي دي د ننګرهار د ګورنر ویان احمد ضیا عبدالزی ویلي دي چې په تېرو دوو ورځو کې حملې زیاتې شوي دي او په تېرو دوو اونو کې خواوشا نوي وسلوال وژل شوي دي دا حملې په داسې وخت کې شوي دي چې د نهې په ورځ په مری کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ خبرو اترو پروسه شروع شو رسپانه لیکي شاهد الله شاهد چې د ډېرې مودې راهیسې د پاکستانی طالبانو ویانو تیر کال په اکتوبر کې هغه وخت شنونکي حیران کړ کله چې یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره وفاداری اعلان کړه په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ویان د دغو بریدونو په اړه معلومات ورنکړل خو د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویلي دي چې د بریدونو لپاره استخباراتي معلومات ورکړي وو د ادارې په خبره زیاتره حملې د ننګرهار په اچین او بټیکوټ ولسوالیو کې شوې دي چېرته چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او طالبانو ترمنځ سختې نښتې شوې دي ورځپاڼه په بټیکوټ کې د یو ځایي قبایلي مشر ظاهر د خلیلي کې چې کېدی شي امریکایي ډرون بریدونو ګڼ شمېر طالب وسلوال هم وژلي وي دغه په خبره په دې باور دی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او طالبانو ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي دي ځکه چې د دواړو ډلو غړي په یو ځای کې راغونډ شوي وو د لانګ وار جرنل نومي ویبپاڼې ویلي دي چې ګلزمان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د خراسان د سانګي مرستیال مشر وو په سیمه کې د تشدد د سارنې او تنظیم د ساوت ایشیا ټیررزم پورټل په خبره ګلزمان له دې مخکې د پاکستان په اورګزو قبایلي سیمه کې د طالبانو فعالیتونه مخې ته وړل
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکر چی دا غمین نجون دا سرنست دا
غلط فیمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکن دے ختمی گی
مگر پین دے امین دی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامن و کتابی تونی تا کینی تولو تا خپل پلاو غلائی چی نور غور بانتی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د پاکستان کورنی چارو وزیر چودری نثار علی خان ویلی داسې هیڅ نړیوالې ناحکومتي ادارې ته به د کار اجازه ورنکړي چې د په وینا د پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسوي. نوموړي تیر ماښام د سینټ غونډې ته وویل له تیرو 15 کالو راهیسې په پاکستان کې نړیوالې ناحکومتي ادارې کار کوي چې د په وینا د هغه هیواد د قانون هیڅ پابندي نه کوي. تفصیل ریاض مساخیل وړاندې کوي.
د زیارت پر ورځ مازیګر د سینټ غونډې دوران د جمعیت علما اسلام د سینټر حافظ حمد الله لخوا د بهر ملکی غیر سرکاري ادارو پاړه د یو تپوس په جواب کې داخله وزیر چودري نثار علي خان وې چې هیڅ چاته د پاکستان د سلامتي او ملکی مفادو په ضد د کار کولو اجازه نشته. د ویناوه چې د بهر ملکی غیر سرکاري ادارو یا انټرنیشنل ان جی اوز د رجستریشن په یو نظام کار روان دي، د کوم تر لاندې چې باید د ټولو ادارو او د کې د کارکونکو خلکو سارنه کولی شي. چودري علی خان زیاته کړه تیر وختونو کې د غیر سرکاري ادارو په نوم پسونو خلک پاکستان ته راغلي وو چې په ملک دښمنه کارونو کې ککړ وو.
یہاں ایسے آئی این جی اوز کام کرتے رہے ہیں سالا سال سے.
دی وی دلته د کلونو راسه داسې بین الاقوامی غیر سرکاري ادارو کار کولو چاچ د نوملیکنې د لپاره درخواست کړې هم نه دی ورکړې. هغوی په ډیرو غیر قانوني سرګرمیانو کې ککړ وو. د این جی اوز په جامه کې زرو پورې خلک اسلام آباد ته راغلي وو او دا پر ریکارډ ده چې دوی د ملک خلاف کارونو کې بوخت وو. چرته وی د هغه وخت استخباراتي ادارې او چرته و د هغه وخت حکمرانان د سټیو دی چلډرن په حق لا د یو تپوس په جواب کې د داخله وزیر وینا و دا د داخله وزارت نه بلکې اقتصادي چارو ډیویژن په وینا تړل شو و او دا چې د داخله وزارت کار صرف د غیر سرکاري ادارو د کارکونکو سکیورټي کلیرنس وی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې مشال ریډیو اوري.
په بلوچستان کې د روغتیاي ادارې چارواکي وایي پریکړه کړې ده چې په هر ضلع یو لسوالۍ کې د قبایلي مشرانو علما او حکومتي چارواکو کمیټې جوړ کړي چې په هغو کورونو به ګرځي چې خپل ماشومانو ته د پولیو ناروغي مخنیوي واکسیني څاڅکي نه ورکوي. په کوټه کې د ګزان ناروغي مخنیوي څانګې یو ډاکټر سیف رحمان مشال رادیو ته وویل په بلوچستان کې داسې زرګونه کورنۍ دي چې خپل ماشومان ته واکسیني څاڅکي نه ورکوي، ځکه نو په هغه صبح کې تر اوسه د ګزان وایرس یا جراثیم موجود دي. خدای نور نصر په دې اړه رپورت لري.
په کوټه کې د سیاحت د څنګه د چارواکو په خبره د زرګونو هغو ریفیوزل یا انکاری کورنوي لپاره چې خپل ماشومان ته د پولیو ناروغي ضد څاڅکي نه ورکوي، د قبایلي مشرانو، دینی علماو او سرکاري چارواکو داسې کمیټې به جوړې شي چې همدا انکاری کورنۍ په دې قانې کړي چې د پولیو ضد څاڅکي د ماشومان لپاره هیڅ خطر نه لري او د همدې څاڅکو لامل ماشومان د ټول ژوند له مایوبۍ خوندي کېدلی شي. د خبرې د پولیو ناروغي د مخنیوي څنګه یو مشر ډاکټر سیف الرحمن له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې کړي. موږ په ضلعي سطح باندې ډسټریکټ ریفیوزل کمیټې چې په هغو کورنیو بګرځي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغي څاڅکي نه ورکوي جوړې کړې دي. د دې کمیټیو مشري به مرستیال کمشنران کوي، خو ورسره به قبایلي مشران، دینی علما، د امنیتي ادارو سرتیري او د پولیو د مخنیوي څانګې کارکونکي ملګري وي. او دا کمیټې به په هر صورت باندې هغه امور پلار په دې راضي کوي او د دې انکاري کورنیو ماشومانو ته به خپل د څاڅکي کوي د ډاکټر سیف الرحمن په خبره په بلوچستان کې ریفیوزل یا د انکاری کورنیو شمیر په زرها ودی چې له همدې عمله د پولیو ناروغي وایروس لا هم په دې صبح کې شتون لري او هر کال ماشومان د تل لپاره مایوب کوي. له ډاکټر سیف څخه مو پوښتل اخر کورنۍ ولې خپل ماشومان ته د پولیو ناروغي ضد څاڅکي نه ورکوي؟ په دې انکاری کورنیو کې ځینې داسې وي چې هغه د دې پرله پسې کمپاینونو له امله دې ته د شک په سترګه ګوري. ځینې کورنۍ بیا دا واکسین ته د شک په سترګه ګوري او ځینې نورې بیا له مذهبي لارې دا واکسین ښه نه ګڼي. چې همدا کمیټۍ به د دې هر څه ځوابونه ورکوي، په خاصه توګه هغه کورنۍ چې دې ته مذهبي رنګ ورکوي، نو هغوی ته به دا ویل کېږي چې دا څاڅکي قطعا په مذهب کې منع نه دي او ماشومانو ته بالکل ورکول کېدلی شي. د ډاکټر سیف الرحمن په خبره د کوټې په پښتون آباد سیمه کې ګزڼ وهلی وروستی ماشوم چې شریف الله نومېده، تعلق یې له یوې ریفیوزل یا انکاري کورنۍ څخه و چې له همدې عمله د تل لپاره معیوبه سوی. د ویلو وړ ده چې په بلوچستان صوبه کې په روان 2015 میسوي کال کې د ګزڼ وهلو ماشومانو شمېر څلورو ته رسېدلی، چې د چارواکو په خبره اکثره متاثره ماشومان د همدې انکاري کورنیو ماشومان دي. خدای نورناصر، مشال راډیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د مازیګر څلور نیمې بجې سوې. شاهین بونیری را سره په سټوډیو کې دی، راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز واورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. وزیر اعظم نواز شریف او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د روسیې په وفا ښار کې له یو بل سره لیدلي او د دواړو هیوادونو په خپل منځي چارو یې خبرې کړې دي. وزیر اعظم مودی د وزیر اعظم نواز شریف لخوا پاکستان ته د سفر دعوت هم قبول کړی دی. د افغانستان ملي امنیت ادارې دعوه کړې چې په ننګرهار کې په یو هوایي برید کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې یو مشر شاهد الله شاهد وژل شوی دی. په سیمه کې د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې د ملي امنیت د دعوو په اړه لاسنه دي ویلي. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ قومي مشران وایي چې په اچین ولسوالۍ کې د داعش په ډزو کې عام خلک وژل شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی له ایران غوښتنه کړې چې له طالبانو سره د سولې د بهیر ملاتړ دی وکړي. د عوامي نشترګون مشر سپندر علي خان په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو هرکلی کړی دی او غوښتنه کړې ده چې باید دغه خبرې منطقي انجام ته ورسول شي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي داسې هیڅ نړیوالې غیر سرکاري ادارې ته به د کار اجازه ورنه کړي چې پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسوي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری ویلي امریکا او د نړۍ مهم ځواکمن هیوادونه به له ایران سره د ایټمي تړون په اړه له بیړي کار ناخلي. یونان بیګا د هیواد د مالی او ټیکس او پینشن په نظامونو کې دغه جامع اصلاحات وړاندیز کو چې له اوږدې مودې راهیسې اروپایي ټولنې غوښتنه کوله. او د سعودي عرب شهزاده سعود الفیصل چې تر څلورو لسیزو دغه هیواد د بارنو چارو وزیر پاتې شوی و د 15 کلونو په عمر کې مړ شوی دی.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اورید چې شاهین بنیری وړاندې کوو. او سم تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام د یارانو مشال په تکراری توګه خبرو. د دې خبرونې قربان نجیب عامر دی.
د یارانو مشال،
د یارانو مشال.
د یارانو مشال خبرونه ده او مشال ریډیو نه د هوا په سپو تاسو اوري. زه نجیب امیر او زما همکار هدایت سلطانی تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. نن را سره د خوست ولایت سره تړاو لرونکي خوږ ژبه شاعر کبیر ریحان ملمه ده چې د سعودي عربستان په ریاض ښار کې ژوند کوي.
نجیب مننه د یارانو مشال خبرونه د یو ساعت لپاره ده. تاسو کولی شئ د ټلیفون یا د اسکایپ لالارې موږ سره زمونږ له میلمه پوښتنه وکړي.
او زمونږ میلمه د سعودي عربستان نه همدا شیبه په اسکایپ را سره ده. السلام علیکم ریحان صاحب.
وعلیکم السلام،
خوشاله یو. مننه ژوندی اوسې ریحان صاحب، خوشاله یو چې په لنډ تنګ وخت کې په تاسو غږ وکړو. زمونږ بلنه مو منله او په دې خبرونه کې را سره برخه اخلئ. زما همکار هدایت سلطانی د اشاره وکړه چې هلته سعودي عرب کې ژوند څنګه تیریږي. نو د یو شاعر نه دا تپوس هم کولی شو چې هلته ادبي هلو ځلو باره کې که زمونږ اوریدونکي معلومات به غواړي چې پوه شي په سعودي عربستان کې زمونږ مسافرونه چې د دوی سره ادبي ټولنه هلته شته مشاعرې کوي، ادبي هلې ځلې کوي که نه ریحان صاحب؟
ولا په دلته داس خاص ټولنه مونږ نه لرو په سعودي عربستان کې، خو په اماراتو کې شته. په سعودي عربستان کې مونږ داس کومه ټولنه نه لرو چې په ټول لاره شیر لاره مونږ په تو خدمت وکړو. بس کوشش وکړو دلته داسې د ګوتو په شمار کسان دلته راغلي دي کنه چې هغه د ادب له لارې سره شوق لري. دلته خو داسې یو ځای نه لرو کنه چې مونږ خلکو ته خدمت وکړو، خپل شعر ادب خلکو ته وښایو.
روښانه ادبي جرګه په سعودي په کوم ښار کې ده، فضل مومن صاحب او د دوی ملګري هلته دوی سره راټولېږي، تاسو معلومات نه لرئ ورسره؟
او یار فکر نه کوم زه معلومات نه لرم، شاید دوی به هغه به مخکې یا به دریاز د ښار نه په بل ښار کې وي، قسیم کې به، مدینه منوره کې به، پښتانه په ډېرو ځایونو ویشل شوي دي. نه پوهېږم دا به چېرته وي، خو په ریاض ښار کې داسې خاصت زه نه یم خبر شوی چې دلته یو ټولنه شته.
ریحان صاحب، تاسو خپل د شعر په باره کې څه معلومات راکړي موږ ته، څنګه تاسو څومره څو کاله کېږي شعر هم ویلې ده تر اوسه؟ او
مننه قربان دي شم، ولا زه خو خپله تقریبا اوه کاله کېږي شعر لیکم، خو داسې سست او کمزوري غوندې شاعري کوم، خپله د شاعر دا هم زیاته نه کوم، ولې چې شعر ډېر لوی کار دی، هر چا د اوس کار نه دی. خو بیا هم دومره د سمندر په خوا کې ګرځو او دومره بوی راځي، بس همدا شاعري ده. مننه.
ماشاءالله ستاسو خو ډېره ښکلې شاعري ده. ما سره ځینې غزل ستاسو شته دی، بلکې یو خو د حیات افغان په آواز کې ستاسو یو غزل هم موږ سره شته چې وخت په وخت مشال رډیو نه خپرېږي، او د غار سره ته په کتو سره تاسو خو ډېره ښکلې شاعري کوئ. خو یو پوښتنه ذهن ته راځي، هغه ده چې تاسو خوست کې شاعري کوله، اوس مسافرې دي، مسافرې مو په شعر باندې اغېز کړی ریحان صاحب؟
نه والله زه خپله شعر کې خپلو دردونو ته نه ګورم، خو دومره ده چې خامخا په سړي لږ اغېز کوي، کله کله خپل سم سړي نه ویلې کېږي. نو دا د حیات افغان شعر چې ما لیکلی و، دا ما تقریبا دوه کاله پخوا د مسافرۍ نه لیکلی و، تر هغې زه مسافر نه وم چې ما لیکلی و. خو بس شاعري داسې یو سپېشلی شی دی چې مخکې را روان شعر هم درته ښایي. بس اوس شاعري دومره کوو، خو دومره تاثیر را باندې نه دی کړی. نه
سمه ده. ورزوی اوریدونکو طرف ته که دا شیبه سوکرا سره ملګرو فیس په اسکایپ باندې زموږ میلمه دی، نو ستاسو ټلیفونونه به په اسکایپ موږ نشو اخیسته، یوازې د ټلیفون د لارې به راځئ. یو هغه ملګری چې د مشال رادیو فیسبوک پاڼه یې خوښه کړې ده، هغوی راتلی شي خپل پیغامونه موږ ته هلته په لیکلې بڼه موږ به میلمه ته وړاندې کړو. السلام علیکم ګرانه.
السلام علیکم.
څوک خبرې کوي ګلابه؟
زه دې خوش دي له شعرونه محتضري محتضرینیا خبرې کوم، د ستاسو میلمه ته او ستاسو ته اجازه سلامونه وړاندې کوم.
مننه ریحان صاحب دې ستاسو د سیمې.
والله سره ما یو پښتنه وم چې ریحان صاحب په خوست کې لیکون ځای ده، او یو دا پښتنه بل دا مطلب چا چا ته غزل ورکړي دي کوم بسندر غوړو ته چې هم شعور شعرونه.
سمه ده، ډېره مننه. بس نو زمونږ میلمه به درته جواب درکړي. ښه ریحان صاحب
قربان سلامونه، زما ورته وایم، زم ورته وایم، ما تر اوسه غزل چا ته نه دی ورکړي، خو چې چا ویلې دي ډېر سندرغاړو وایي دي، خدای دې کورونا بعد لري، لکه دا جاوید امرخیل شو هغه په خپلو مجلسونو کې په خپله زمزمه کې ویلې دي، او ډېر سندرغاړي دي، امجد شو، تاج محمد شو، خو ورسره حیات افغان صاحب شو، ډېرو سندرغاړو ویل دي. ما تر اوسه چا ته وړاندیز نه دی کړی چې زما شعر واوره ووایا، خو بس دوی د خدای کور ودان لري، هغه د فیسبوک له لارې د ملګرو نه راغی، هغه زما غزل واخلي او بیا یې وایي.
او د دې ملګری یو پښتنه بل هم وایي چې د خوست کومې ولسوالۍ یا د کوم کلي سره ستاسو تعلق دی؟
قربان زه د خوست مندوزۍ ولسوالۍ یم، د خان کلي د شبوخیل اوسېدونکی یم.
صحیح. او دا محل په سعودي کې؟
او دا محل اوس په سعودي کې.
ریحان صاحب، د شاعرانو سره فیسبوک کې یا اسکایپ کې بندار کوي تاسو څنګه؟
ولا ملګری دې خدای ژوندی لري، هو بندار کوم، ډیرو شاعرانو سره زه بندار کوم په فیسبوک لاره، کله کله هم داسې سکایپ لاره ټلیفون سره کوم، کله کله بیا فیسبوک لاره بندار کوم.
نو بیا خو به مسافره کې دومره زړه نه تنګیږي ریحان صاحب چې ملګری وي د تبې برابر ملګری وي په فیسبوک باندې یا په اسکایپ باندې ورسره سړی د زړه خواله کولی شي نو په مسافره کې به زړه دومره نه تنګیږي طبیعي ده
الحمدلله بس دا د خدای شکر دی کنه چې دا یو وسیله پیدا شوی دی کنه مونږ هم ورسره خوشاله یو بس ملګرو خپل چې واخلم بس دم خوشاله شم او نیم سات خبرې مې ورسره وشي ټوله ورځ مې پتیریږي بس دا گزاران روان دی سفر مو ترخی ته نه ورکوي
او قدم راته وایي چې د هر شاعر خپل یو وخت وي هر وخت کې څوک په مازیګر کې ښه شعر لیکلی شي څوک چې لمر راخیږي ستاسو د هغه د شعر پنځولو وخت معلوم دی کوم وخت کې ښه شاعري کولی شي تاسو یا د کال په کوم موسم کې ځینې خلک وي په پسرلي کې ښه شاعري کوي ځینې په بل موسم کې تاسو خپله کراته وایي
والله زه به څه ووایم پوښتنه لکه ګرانه ده خو شعر الحمد دا وخت نه ګوري زه فکر کوم دا چې زه په خپل نظر دا وایم چې کله چې سړی وزګار وي ښه فکر ولري آرام مغزه ولري په داسې وخت کې غزل ډېر خوند کوي
او اوریدونکو سره به
بالکل هدایت ورزو
چې
اوریدونکو سره به خبرې وکړو چې څوک ته السلام علیکم
السلام علیکم انور صاحب
ستړی مې شه ګلابه
خطرمنه سپیشل سلامونه قبول کاو درنه اختر مبارک تاسو درې سره قبول کی زه ظفر الله ارمان ترین د بشین کلی سرخنځین
خاور را د موږ ملمنه سپوښتنه لري
قربانه د ملمنه دا پوښتنه کوم اول پوښتنه دا چې د څو تعلیم کړی دی او دویم دا پوښتنه چې د مینا کړی دی کنه دا کړی او دریم دا پوښتنه چې زړه شعرنی خوښ دی او کړم ډیر مننه خدا حافظ
ډیر مننه ترین صاحب نو وربشو ملمنه هدایت کنه
بل ریحان صاحب
قربان د داس وانون ته زما غوښ شو بله
بس تاسو جوابونه به ورو د دې ظفر الله ارمان ترین صاحب د جنوب پښتونخوانه
قربان د د مینې پښتنه او زمينه خو الحمدلله ما کړی دا اوس مینې کوم خپل وطن سره خپل مور سره خپل خاور سره خپل همزول سره خپل ټول انسانيت سره مینې کوم بل پښتنه سوا
تاسو د کړو بارے کې پښتنه کوله سم
د کړې ما تر بل سم د کړې کړې دي او بیا مینیمایز د کړې په د اقتصاد په برخه کې په یو شخصي پانتون کې کړې دي خو سر ته مینه دی رسولې را نه نیمګړې پاتې دي
دا شاعران هم دا سیوی د کارونه تې نیمګړې پاتې کیږي کنه
بل دا خبره کوله چې شاعر فون درکې ما ته د پانی شاعرانو شعرونو ډېر 15 کوي او د وسانه دې کې شک نشته چې ما ته خوند راکړي ټول شعرونه خوند راکړي
سمه ده تاسو شاعري مونږ ته ډېر خوند راکړي نو د خبرونې په دې برخه کې تاسو را سره اوسئ ریحان صاحب تاسو یو غزل حیات افغان ویلې دې د غبا اوریدونکو ته وړاندې کو لکه شیبه کې به تر اگرځو
سفر خدای دې د بخ بیړې روان کا زه خو په سفر خدای دې د بخ بیړې روان کا زه خو په سفر خدای دې د بخ بیړې روان کا الله ودري ګلال چې او بدر په سیوا چوم ودري ګلال چې او بدر په سیوا چوم لپی لپی وینې په خلا در په سیوا چوم لپی لپی وینے با پخلا در پتے واچھوں کار میں پیدا کر دے
زیره را کرلو چی کار می پیدا کرده پاسته بو پوشید تنار در پوسی واچوم پاسته بو پوشید تنار در پوسی واچوم لپی لپی وین با پخلا در پسی واچوم لپی لپی وین با پخلا در پسی واچوم
خو په سفر خدای دې د بخت بیړۍ روانه کړه الله او درې ګلالیا چې اوبه در پسې واچوم. ښکلې غزل د حیات افغان په آواز او د دې غزل شاعر کبیر ریحان موږ سره میلمه دی او لا هم په خپرونه کې 15 منټه نور هم لرو. هغه ملګري چې د سکایپ ته لارې راتلل غواړي بخنه غواړو زموږ میلمه په سکایپ ته نو تاسو نشئ راتلی، یوازې د ټلیفون د لارې راتلی شئ یا په فیسبوک موږ ته خپل پیغام پرېښی شئ.
ریحان صاحب تاسو خو ډیر شعرونه ویلي ده، تر اوسه تاسو څو کتابونه چاپ شوي دي؟ شعر کتابونه چاپ شوي دي
قربان، مننه کوم. ما شعرونه لیکلي دي خو هغه په شو نه چې چاپته و سپارم، دا اوس می د څو وخت یو کتاب چمتو کړی دی، د هغه نوم دی تر مازیګره به ژوندی وم کنه. کمپوز او ډیزاین شوی دی او بس چې چاپ ورکم بس.
نو د اختر کې به مونږ اوریدون کې پتا مې چې له خیره ستاسو دغه ډالې به ورسی کنه لوی اختر ته به چاپ شي.
نه اختر ته خو به نشي، لوی اختر به امکان شته.
زه سمه ده، نو لوی اختر به رښتیا هم جالبه وي او مونږ هیر نه کې مونږ ته به مراسته. ها
قربان پر واسطر.
او ریحان صاحب تاسو کومه سندرغاره مې خوخیږي؟
زما خو خپل اواز د هر باچا ډېر خوښېږي، ټولو سندرغاړو چې ښه شعر ویلی څوک چې ښه انتخاب کوي ما ته اواز خوند راکوي.
نو
بس خو هارون بچا
د هارون بچا په اواز د راپورونه هم خوښېږي کنه، خو زمونږ همکار ده. فیسبوک باندې هم ډیر ملګری راغلی دي. شاکر بیٹنی په نوم یو اوریدونکی دی، وایي زه د اف آر لکی مروت نه دغه پیغام درته درلیږم، وایي د میلمنه مې دا تپوس دی چې وایي په خپل وطن کې او په سعودي عربستان کې وایي څومره فرق دی، هلته څومره ستونزو سره مخامخ یې په سعودي عربستان کې؟
بس الحمدلله زه خو کومه ستونزه نه لرم، د خدای فضل دی، هر سره برابر دی. ما سره دلته ورور هم شته، ما سره دلته انډیوالان ټول ملګري ډېر ملګري را سره دي، نو زه په دې خاطر ستونزه نه لرم. بس د نو که چاته ستونزه وي هم دعاګانې به ورته کوو چې خدای دې ورته راحت پیدا کړي. سعودي سفر ستړی دی خو بیا هم لږ همت غواړي، هر چا ته همت پکار دی په دې ژوند کې باید ځای ونیسي.
ریحان صاحب ستاسو د شعر پیغام څه دی خلکو ته؟ د خپل شعر د لارې څه ورکول غواړي؟
زما د شعر پیغام د خلکو ته مینه او سوله، بس یوازې همدا دی.
او ریحان صاحب د شاعران چې ډیر وي خدا کنه، لږ شاعرانو لرو خو خدې ولرو؟
دا خبره هم بده نه ده چې ډیر وي ښه به نه وي، دا خبره هم ولکه بده وي چې لږ وي او خدې.
داسې سیاسي غوندې جواب مو راکو کنه، دواړه لوري مخفه نه
کړو. سوکو رادیو ده.
سمه ده او ما سره یو شعر دی د کبیر ریحان دغه اوریدونکو ته وړاندې کو. ریحان صاحب تاسو نه بمرسته یو شعر اورو اوریدونکو فرمایش کړي صحیح ده؟
خوشاله اوس.
پخکلو پسې ګرځي چې زړګې په سړی ګران شي، د یوه ګلاب لپاره ټول سپرلې په سړی ګران شي، دیدن ته چې بله بهانه په ورکېدو شي، ګودر په سړی ګران شي او منګې په سړی ګران شي. جنت د پښو لاندې دی، ډېر لرې پسې مزه، چې مور په سړی ګرانه شي نو خدای په سړی ګران شي. تعجب په دې خبره دلته مینه کول نشته، پښتون چې په چا ګران شو نو مرګې په سړی ګران شي. مینو ته د ستورو او ډیوو ضرورت نشته، مینو ته د ستورو او ډیوو ضرورت نشته، په شپه کې سره ویني چې سړی په سړی ګران شي. په ښکلو پسې ګرځي چې زړګې په سړی ګران شي، د یوه ګلاب لپاره ټول سپرلې په سړی ګران شي. د کبیر ریحان صاحب ډېر خپل شعر. ریحان صاحب تاسو نه بم سبا ورو
کوم له خو غږ دی پرښتې زما د زړه پرې کوله
په شعر. تاسو شاعری ډېر خپل دی ریحان صاحب.
زه به شعر وایم ملګرو ته اجازه یې
مهرباني.
یار می راشي او بیا زر په واپس ایزي، یار می راشي او بیا زر په واپس ایزي، لکه ستن د سات شډې رګندې زی.
وا
ستا خایست سولیز وطن پکار دے، ستا خایست سولیز وطن پکار دے، په جنگونو کې قیمت کا اشرفې زی.
وا
لکه شمع د دریاب ترمنز ولاړی، لکه شمع د دریاب ترمنز ولاړی، نه درتلی شم په هوا او نه کشتۍ زی. خخته خخته په مینه جوړه کړي، خخته خخته په مینه جوړه کړي، د افغان د خلو بوی مې له دوبۍ زی. خدای دې ستا له ننګونه رنګ بو نه زی، نو که لاړو رنګ زما له شاعرۍ زی. ګدارونو ته دا ولې هلکان زی، ګذرونو ته دا ولې خرکان زی، زیارتونو ته دا ولې جنکۍ زی، او خدای دې ستا له ننګونه رنګ بو نه زی، نو که لاړو رنګ زما له شاعرۍ زی.
ډیر مننه ریحان صاحب، ښکلی شاعری، هر بیت انتخاب دی. یو پښتنه مې ذهن ته راځي چې د پښتو د معاصر شعر ډیر ښکلی شاعر پیر محمد کاروان د خوست دی، او د شعر اغیز د هرې سیمې په شاعرانو دی. په خپله د خوست په شاعرانو باندې د کاروان صاحب د شعر اغیز څومره دی ریحان صاحب؟
کاروان صاحب رښتیا هم چې ښه ټولنیز شعر لیکي په دې کې شک نشته، خو هغه نن سبا خلک څه ووایم چې څوک څوک متاثره دي، خو د کاروان صاحب د شعر تاثیر په ډېرو خلکو شته، البته په مونږ هم شته، په ما هم شته، په نور هم شته، په ډېرو خلکو یې تاثیر شته. ولې دی شعر ښه شعر لیکي، سړی زړه تربیږي، بس همدومره.
ریحان صاحب، زمونږ اوسنۍ ځوانان ښه شاعري کوي که د افغانستان پخوانی شاعران ښه کول؟
انا ولی زوانانم خدی خوانی شعر خو اخو ډیر لوړ شعر دی، ډیر اعلی شعر دی، او وسم شاعران بد نه دي، بس رواني دی یو سلیکی خو بد نه دي.
سم ریحان صاحب، تاسو یو بل غزل ما سره دی، دا به موریدونکو ته وړاندې کو او بیا به اوریدونکو ته نوبت ورکو چې دوی مونږ ته ټلیفون وکړي. پورور با گرامو ما خمور می پلوی کولا، پورور با گرامو ما خمور می پلوی کولا، مای پزړه باندې عجب پاچاهی کولا، په عجیب چلے سپرلے ڈالے کولو ماتا، په عجیب چلے سپرلے ڈالے کولو ماتا، زما د خوب په بالختے گلکاری کولا، خپل می نشتا خود خلکو د پخو قدر کوم، خپل می نشتا خود خلکو د پخو قدر کوم، دغه کیسه راته د خار یو موچی کوله. دا شعر بیا درته وایم. خپلې مې نشته خو د خلکو د پښو قدر کوم، دغه کیسه راته د خار یو موچی کوله. بیلتانه ښه وکړل چې لږې درنه لرې کړمه، بیلتانه ښه وکړل چې لږې درنه لرې کړمه، ښه ما به ته کتې که ما به شاعري کوله. ریحانه څنګه د همزولو امامت کوي نن، ریحانه څنګه د همزولو امامت کوي نن، ما ته معلومې تا به هر څه کې شوخی کوله. پرور به ګرمم، پرور به ګرمم، خو مور مې پلوي کوله، ما یې په زړه باندې عجبه پاچاهي کوله. بېګا سپوږمۍ وه اوس هغه هم نشته، مور مې ژوندۍ وه اوس هغه هم نشته. شاه سعود دغسې شعر ویلې، تاسو هم مور ته ډېر ښکلی شعر ویلې. مور مو ژوندۍ ده ریحان صاحب؟
الحمدلله، بس الله دې مور ټولو ته ژوندۍ لري، هر چا ته دې خدای ژوندۍ لري. مور په ما ډېره ګرانه ده، بس د ملګرو نوم هم دا دعا غواړم چې زما مور دعا وکړي خدای دې راته ژوندۍ لري.
ریحان صاحب، مور ډیره خوږه وي. زمونږ یو ملګری په فیسبوک لیکلی وی چې د وطن نه هر څوک ټلیفون کوي، بهر اوسیږي نو راته وی چې څومره ډالر دی وګټلې، څومره پیسې لري. و یو مور د چې ټلیفون زو کم یاغو کین، راته وی زو ته بس خوړلې کنه.
او دې کې شک نشته، دې کې شک نشته چې هغه د پیسو پوښتنه نه کوي، د کار پوښتنه نه کوي، صرف د ډوډۍ پوښتنه کوي.
بالکل، ځکه خو وی چې د مور د پښو لاندې جنت ده.
نجیب راته چې یو اوریدونکو سره خبرې وکړو.
بالکل به وکړو. هدایت،
السلام علیکم. ورو
وعلیکم السلام. زه داوودجان صاحب د امیر صاحب تاته او سلطانی صاحب ته او ریحان صاحب ته د زړه سره سلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ورو زمونږ مهمانه څه پوښتنه لري؟
جی، او صاحب پوهان وایي چې غزل د شاعرۍ په اسناپو کې بادشاہ او نازک څنګه او خو زه چې ملګري نه دا پوښتنه کوم چې څه چې کله غزل لیکي دزله او ځهان ته دسته سکون راځي او ادا کافی کوم ته الګ بیان کړی. او دویمه پوښتنه مې دا ده چې بیا پوهان وایي چې د شعر مې په شعر کې معیار ډېر ضروري دی، د معیار خلاصه لږ موږ ته بیان کړه په ډېره خوښي.
سمه ده داوجان شاید صاحب، تاسو شاعري څنګه روانه ده؟
بالکل الحمدلله ښه برابر روانه ده. امیر صاحب ما خو کتاب هم چاپ کړی دی، مارکیټ پر وتل هم دی. کتاب نوم دی بغیر د مینې ژوندون لویه ګناه.
اها، نو تاسو سره به مونږ اړیکه ټینګو خاطر داسې وکړه، د ماشین هغه ماشین چې زمونږ پیغامونه ثبتوي تاسو هغه ته خپل هغه نمبر پرېږده چې تاسو سره به رابطه وکړو. ها،
ډیره مننه، ډیره مننه،
ډیره مننه. زمونږ ډیر پخوانی اوریدونکي او ډیر ښه شاعر داوودجان شاهد، او د ده وخت هم کم لرو. دوه پوښتنې لري. یوه پوښتنه دا ده چې وي د غزل لیکلو په وخت د کوم یو احساس نه تیریږي، صدر باندې تیریږي، دا خو یو خاص کیفیت وي، تاسو باندې څه کوم حال مو وي دغه وخت؟
قربان شما، صحیح پوښتنه وکړه، ښه پوښتنه وکړه. د غزل لیکلو په وخت ما باندې خوبی راځي، خوب مې ورشي، بس دا حال مې دی. نور خو غزل ستنه نه ده، غزل رښتیا هم ده وویلي چې غزل د شاعرۍ پاچا دی، دې کې شک نشته. ما زه په غزل مین یم، او کله چې زه غزل لیکم زما خوب رکیږي. بله یو پوښتنه کوله
چې معیار څومره ضروري دی په شعر کې؟
معیار خو د شعر معیار اندازانه کو، په شعر کې د څه معیار ما ته داسې نه وښودو که نه، په شعر کې د څه شي معیار.
بله، خی همدغه سی به وایي چې یعنی کمیت ضروری دی که کیفیت ضروری دی؟ مثلا
کیفیت، کمیت او کیفیت دواړه ضروری دی په غزل کې، او دې کې شک نشته، کمیت او کیفیت دواړه ضروری دی.
سمه ده. او زمونږ د خبرونې وخت هم مخ په ختمېدو دی. ریحان صاحب، تاسو نه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې مو راسره برخه واخیسته.
قربان شم، خوشاله اوسئ ټولو اوریدونکو، لټولو کارکونکو، د راډیو کارکونکو نه مننه کوم چې ماته په خپل غېږه کې ځای راکړو. علامه وبخه، بس ټول ملګرو ته مې سلامونه. امینه،
ډېره
زیاته مننه تاسو نه.
قدرمن اوریدونکو، تاسو نه هم مننه چې دې خپرونې ته غوږ وئ. تر بلې اونۍ پورې نجیب امیر او هدایت سلطانی ته اجازه ورکړئ.
خدای په امان.
¶¶